پروجاج واخستل شي نو په دې کې ډیر چیلنجونه هم موجود دي. نو موړي په مرکه کې په هغه شرط له حکومت سره د خبرو وړاندیز کړي چې په بلوچستان کې فوزي عملیات ودرول شي او امنیتي ځواکونه له دغه سیمو راوځي. ورسپانه د یو بلوچ سیاسي مشر یوسف مستخیل په حواله لیکي چې فوج به عملیات نه ودروي ځکه چې فوج په دې اند چې بیلتون غوښتونکو ته یې ماتې ورکړې ده او باید حکومت ته تسلیم شي. ډان ورسپانه لیکي که چېرې ریاست په رښتیا د دې موقع نه ګټه پورته کول غواړي نو باید په تګلارې کې بدلون راولي. ورسپانه د پخواني سېنېټر ثناء الله بلوچ لخولي لیکلي چې د ریاست او بلوچستان ترمنځ د اعتماد فقدان دی او باید دا په ترجیحي بنیادونو ختم کړل شي. د دوی په خبره فوز په دغه صوبه کې ستراتیژیکي ګټې لري خو باید د بلوچو ګټو ته هم پاملرنه وکړي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی د دې غړي هفتوار خبرونه د باختر ستوري وخت شوه دی چې تاسو ته هر ورځ د ګرمي په دغه یوني مبجا غړي کې د یوني مینه پاس په اخیری برخه کې دراورو. د خبرونه تاسو لپاره زمونږه خبريال باز محمد عابد تیاروي راځي چې په غړي وورو.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه مې ومنئ. باز محمد ابدیم او د باختر ستوري ونیز خبرونه کې ستاسو کوربه یم. په نننۍ خبرونه کې به په کابل کې د ایمل پسرلی د نوي شيري کې سيزي ټول کې تلل انجلۍ د مخکتنی رپورت ولرو او په اخر کې به د ژباړې د اهمیت په اړه هم رپورت وړاندې کړو. رپورٹ ترازو ایمل پسرلی چې کابو د دریو لسیزو راهیسی د ژورنالیزم تر څنګ د پښتو داستانی ادبیاتو د ډګر یو وتلې نوم دی چې په دې برخه کې د پام وړ کار کړی دی. په دې وروستیو کې د لنډو کیسو یا افسانو یو ټولګه د تللین جلی په نوم له چاپ راووته چې کابل میشتو فرهنګیانو یې د مخکتنی غونډه جوړه کړې وه. نور حال په رپورٹ کې. دغه غونډه چې یو شمېر کابل میشتو فرهنګیانو د راډیو افغانستان د غونډو په تالار کې د تیر یک شنبې په ورځ جوړه کړې وه. ګڼ شمېر لیکوالو او فرهنګیانو پکې ګډون کړی و چې ځنو یې د ایمل پسرلی په داستاني ادبیاتو خبرې وکړې. کیسه لیکوال نصیر احمد احمدی د ایمل پسرلی په کیسو کې تلوسې ته تم شوی و. نوموړي په خپلو خبرو کې وویل
لیکوانان چې دي کې هغه پایلې مړې ژوندی نه وي. داسې یو پایلې لکه هغه پخواني نکلونه په اوسنیو کیسو کې شک او کامیابي کې سره ده چې پایلې خپله په حرکت باندې پیدا سوی یوه تلوسه ولري، یو خوځښ ولري. فرضاً یوه کیسه ما ولوستله، شاید یو دېرش ثانې یا څلوېښت ثانې د ما وخت نیولی، خو په دغه پایل کې دومره قوت او دومره زور و چې شل پنځه ویشت دقیقې لنډه کیسه یې راباندې ولوسته. زما په ځن کې پوښتنې راولاړې کړې، پوښتنې پیدا کړې، داسې پوښتنې چې ما ځواب غوښت. دا نجلۍ څوک وه؟ په دې توره شپه کې په دغه له کور نه بهر دلته څنګه راغلې وه؟ ولې خودکشي کوله؟ او اوس هغه شاخ ماس و دا ژوندۍ پاتې شوه، راتلونکی ژوند به څنګه وي؟
نعیمه غنی چې د ایمل پسرلی د تلل انجلۍ ټولګه کې یې ټولې کیسې لوستې وي، د هغه په کیسو کې ژبې ته تم شوې وه. د نوموړي په مقاله کې یو ځای راغلی وو.
د تلل انجلۍ په اکثرو کیسو کې د دو خلکو حضور شتون لري، یا هم داسې محسوسېږي چې زیاتره اغیزه د دو خلکو په دې کتاب باندې شته ده. د ژوند بیړه په کیسه کې بوډا دا خبره ډېره ښه یعنی ترسیموي. په دې کیسو کې دا ځینې خلک فکر کوي چې که دوی حرکت ونه کړي ژوند به ودرېږي، او دې ته وخت ډېرې ښکلې جملې هم لري لکه چې وایي قرار شه، اعصاب دې آرام کړه، په ژوند به پوه شي. ټوله ځواني درلوده، ټول ژوند کړی، یوازې ته نه یې. یا هم د تابلو په کیسه کې چې ترخه واقعیتونه پکې نغښتي دي او یا جملات چې پکې وایي لدې ژونده مې کرکه لرله خو اوس یې پر انځورولو پیسې ګټم. دا وړې جوړې جملې په خپله یو کتاب ارزښت لري.
استاد اسدالله غزنفر چې د ایمل پسرلي مشر ورور دی په خپلو خبرو کې د هغه د تاندې ځوانۍ د ټولنیز اړخ په اړه وایي.
په هغو کلونو کې د نوې ځوانۍ په کلونو کې یوه پیښه چې زه ډېر زیات متاثر کړم دا به مې شاید کله دته نه وي ویلي. د ده یو عادت و چې په کوم ځای کې موږ اوسېدو د شاوخوا کورنیو سره یې ډېر روابط لرل او بلکې کوم کار به یې وو هغه به یې ورته کوو. یو ورځ ما ته وویل وایي دلته زه دېرش څلوېښت کورنۍ پېژنم د شاوخوا چې دي موږ اوسې ګاونډۍ دي او د اکثرو ژوند ډېر خراب دی. په ځینو کورونو کې پوډریان دي، ځینې ډېرې فقیرې بې وسلې دي، په ځینو کې ناروغان دي، په ځینو کې اختلافونه دي، له یو بل سره یې جنجالونه دي او دا مې ډېر سخت ځوروي. دا خبره یې په ما ډېره ښه ولګېده. دغه نورې خبرې په هر حال زه همیشه په دې عقیده یمه چې که یو څوک د زړه څښتن وي د فکر څښتن به شي، او که د زړه څښتن نه وي اول خو د فکر څښتن کېږي نه، او که د فکر څښتن هم شي هغه به چندان فکر نه وي.
ایمل پسرلی چې د زنو ځوانو لیکوالو پوښتنې ځوابولی په خپلو خبرو کې یو ځای وویل چې په کیسه لیکنه کې قاعده او قانون ته قائل دی خو له ماتولو یې خوند اخلي.
څو کاله مخکې جرمني ته تللی وم، سلیمان لایق صاحب سره ولیدل او ما ورسره مرکه کوله. د هغه یوه جمله مې په یاد ده چې تل مې په زړه ودی شو. کره کتونکي داسې یو څه په یو اثر کې مومې چې د لیکوال ورته پام نه وي. زه لکم کینې ما هیڅکله هم نه دی غوښتل د چا لپاره لیکل وکړم. پلار به مې ریو بخشي هغه به تل راته ویل چې بچو که لیکل کوي دا مه ګوره چې څوک به لولي، چیرې به چاپېږي او یا څوک به څه پې وایي. هغه به راته ویل وایي که دا کار وکړي معنا دا ده چې ته د زړه خبره نه کوې بلکې د یو بل چا لپاره لیکل کوې او د یو بل چا د خوښ لپاره لیکل کوې. او دا خبره یې زه منم چې همداسې ده. نن ځینې خبرې وشولې اتمن به له ځینو سره ځینې خبرې به یې هماغسې وې چې ما غوښتې او ځینې به یې هم شاید ما نه غوښتلې. خو زه په کیسه لیکنه کې قاعده او قانون منم، د قاعدې او د قانون له ماتول لا ډېر خوند اخلم. البته په ژوند کې قاعده او قانون مناسب بولم خو په کیسه کې نه.
ایمل پسرلی له تاندې ځوانۍ نه تر دې مهاله یولس کتابونه خپاره کړي دي. څلورمه لار، یو مزل او دوه نړۍ، د سرنوال هنري قضیه، شینکی لمر او سمندر یوازې شوې، لار ورکه او تلل نجلۍ د لنډو کیسو ټولګي دي. د بیزال مرغه او لټون په نامه یې دوه ناولونه لیکلي. ډالري ماشه د ډرامو ټولګه ده او د انلاین ژورنالیزم په نوم یې هم یو کتاب خپور کړی دی. ایمل پسرلی د تیرو اوږدو کلونو راهیسې په لندن کې له بی بی سي راډیو سره همکار دی. باختر ستوري ګرانو مینوالو، اوس هم یوې ژبې ته له بلې ژبې نه د کتابونو د ژباړلو په اهمیت ریپورت لرو. په تیرو دریو لسیزو کې نورو ژبو ته د ګوتو په شمار پښتو کتابونه ترجمه شوي، خو پښتو ته له بېلابېلو ژبو څخه په لسګونو عنوانه کتابونه راژباړل شوي چې زیات شمېر یې د ادبي کتابونو برخه جوړوي. لیکوال او شاعر نورالحبیب نثار وایي چې یو ژباړونکی باید په خپله ژبه دومره حاکم وي چیش بارل شوی اثر ی لوستونکو ته ترجمه و نبرېخي.
د فارسی د انګریزی نه کتاب ترجمه کړی زه د فارسی نه کوم، یا مثلا اردووال د انګریزی نه کړی ما د اردو نه ترجمه کړی. دلته ډېر قوت پکار دی د مترجم دپاره چې په خپله ژبه دومره حاکم وي چې دی په مطلب را ترجمه کوي. د هغې اردوی که فارسی که بله هره ژبه یا انګریزی وي چې د هغې هغه ژبنی زور دی هغه په ده باندې مسلط پاتې نه شي. دی هغه محتوا داسې را ترجمه کوي چې ته لولې داسې فکر وکړي چې دا ترجمه شوی نه دی.
شاعر او لیکوال زبیر اسرت بیا په دې عقیده دی چې ترجمه کول تخلیق ته لاره هواروي.
فیض احمد فیض د اردو مشهور شاعر دی او ډېر ترقی پسند شاعر دی، کام پرست شاعر دی. خو به دا وی چې کله ما باندې د شاعرۍ کړوک راشي چې زه ته بزاد شاعري نه شم کولی، نو زه ترجمو ته چې کوم دی نو مخه کوم، د هغې نه اثر واخلم او بیا چې کوم دی نو په ما باندې د شاعرۍ خاپېری مهربانه شي او بیا زه خپل شعر ویم. ترجمه کول چې کوم دی دوباره تخلیق کول دي. او زمونږ سمندر خان سمندر بابا خو وایي چې دا د ټوکي اړولې مخ دی، بوټه مخ دی، لکه د ګلدار ټوکي چې وي چې چاغه په سم مخمان څنګه ښکاری او په اړولی مخمان څنګه ښکاری.
یو تن چې پښتو ته ځینې ترجمه شوی کتابونه یې لوستی دي وایي چې په کار ده چې پښتو ته نور کتابونه هم راوژباړل شي.
نوم یې انعام الله گوهر دل پېښور څخه د سارا چپس یو انګریزه لیکواله د هغې یو کتاب لیکلی دی چې د امر بالمعروف په نامه باندې چاپ شوی ده او د افغانستان د طالبانو نه راپدې خوا د روانو حالاتو باره کې دی لیکلی. یو چا ډېر ښه ژباړلی ده همداسې د زبیر شفیقي ناولونه چې ژباړلي د غازي داستان وروستی مرچړ داغونه زه ډېر زیات متاثر شوی یم. همداراز عبدالله الهام جمالزي د وایندوی په برخه کې کتابونه ژباړلي چې ډېر زیات فایده رسوي. زما هیله دا ده چې څومره زیات ژباړې باید وشي.
د ترجمه کولو ګڼ شمېر تعریفونه شوي چې یوې هم دا دی چې د بشر فکر او تجربه له یوې ژبې څخه بلې ته لیږدوي، خو ترجمه کوونکي ته پکار دي چې ژبه یې په پنی او عملي توګه زده کړې وي او په بېلابېلو علومو او فنونو کې د عمومي او اساسي معلوماتو په رڼا کې ځان ته لاره پیدا کړي. د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو، د باختر ستوري ونیزه خبرونه هم دومره و. تر بل خبرونه پورې خپل کوربه باز محمد عبد ته اجازه ورکړي. خا د آباد وسئ.
ارواخ د جړې دو دیوا ټکنا گرما ټکنا کرم د دیوانو د کرزی دو دیو اکانا کرم د دیوانو د کرزی دو دیو لڑا ترک میں لڑا ترک میں لڑا ترک میں تیار دستر کو دلی دو دیو اکانا کرم ಕಣ ಕರ್ಮ ದ ದೇವನು ದ ಕರ್ಜೆ ದೋ ದೇವ ಕಣ ಕರ್ಮ ದ ದೇವನು ದ ಕರ್ಜೆ ದೋ ದೇವ